سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی برید درنه مرګ ژوبله،
چې شیرو ورتدلې خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسئون تا کې ځای ځان ته پیدا کړي والته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزه بدل شي.
د بامیان د بودا پر بتانو تازه ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې.
سر بوتا بازم فریر داره، فریر میکنن سر بوتا.
او د افغانستان او هند د کرکټ د مهمې لوبې په درشل کې د کرکټ له مینوالو د افغان ستوري راشد خان هیله:
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلین خلک یو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو. هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لارا د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغاني د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د یو سلولاسو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2013 کال به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد وشپېته قضیه ثبت شوې دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي. منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوی و چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی و، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 شو ته ورسید. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتر کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو دراوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو تر لاسه کولو کې مهم نقش لوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 130 هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جماعت ملا امام هم د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پاتی دي. اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو حمله باید بندي شي. د طالبانو یو ویان دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون حمله کړې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستري روغتون حمله غندي. یونما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وجل سویو له کورونایو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روختون پرونی حمله د طالبانو پر هغه ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه ختمه کړي او سوله ټینګه کړي ده. پرون سیشن به لومړی روختون ته نږدې د 214 او ورپسې د ډزو ژغونه ووریدل سول چې د رسنوي په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او پلسکونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای پروختون کې د نننه څوک نه دی ځانمن سوی، خو لروختونه به هر درې شزی یو ماشوم او درې طالبان وجلسوي. دغه راز 15 نور چاپیان سوي دي. تا تر د مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې بغړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 بستری روختون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه وو ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایا.
شیرو غورځېدلې خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچو مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کېوالته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله د سی او دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته د سی وروتلو لرې نه مو ولیدل، بده نږدې خو اجازه نه وه ځکه ساحه ټوله کله بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختونه حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روختون د 2018 کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی و. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور چپیان شوي وو.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله غندلې ده. پر 420 روختون د پرونی حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د دې ډلې خبری آژانس اماق تیر شپه ناوخته پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د مسؤلیت ومنه. بلخوا په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جماعت ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمنګ همکار د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له خبريال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیق قاتی راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې د طالبانو لژمنو سره سره ولې تر اوسه په ننګرهار کې د روانو وژنو مخنیوي نه دی شوی.
طالبانو د دې لانجې د حل لپاره د ننګرهار والی د طالبانو هغه تیر هفته په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی امنیتي غونډه کړې ده او د هغې د مخنه په جلال آباد ښار کې دوی خپل کمربندونه زیات کړي دي او په ولسوالیو کې چې د خپل نور جنګیالي لیږلي دي چې غلطم د دوی امنیتي وزور زیات شي. دوی خو دغه رقم ته خبره کوي خو په پټه دوی چې د زی چاپی وهي په مختلفو ځایونو کې د خلکو کورونه تلاشي کړي دي، د غزنی خلک راستلي دي، حتی دینی عالمان نیولې دي. ځینی هغه دینی عالمان چې د داعش د عقیدې سره نږدې دي، سلفیان دي، مدرسو باندې چاپی وهلې دي. ځینی خبره دوی رسنیو ته راوباسي او ځینی نه. د طالبانو باندې کوم دا تور لګی چې دوی د خلک د کورونه راوباسي نو دا دوی منی نه، او دا خبره کوي چې د طالبانو په جامو کې دیش خلک خپل شخصي دښمنی پالي. خو دا سنه د زکه چې کمی نمبر طالبانو خلکو ته ورکړي دي چې د ضرورت په وخت کې ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفون باندې منګ ټلیفون نه وکړل هغه کار نه کوي. نو یعنی هغه خلک چې طالبان یو باسي بیا د غوی مړی هم پیدا کیږي، نو هغه په احتمال هغه کسان دي چې یا د تیر دولت سره کار کړی دی او یا چې د داعش د تړاو تور په پورې دي. نو طالبان خو په اوس وخت کې کسان په ښکارا په مطبوعاتو کې دوی د داعش قوت نه مني، دی وجه دومره دی قوي نه دي. خو وروسته به دا سردردې نور هم ورته زیاتیږي، دا سخکاری نه کې داسې دي.
هغه کسان چې وژل کیږي یا مړی پیدا کیږي څه ویل کیږي چې دوی څوک دي په چا پورې تړلې دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کوم لړۍ روانه ده، په هغه کې
هدفی وژنې هم دي، د خلک تښتول کیږي، هم بیروسته مړی ومندل شي، ځینې خداسته چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې وبسره شي د کور نه وباسي، او بیا یې چې دی هغه مړی ومندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربیره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالیستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډیر په اوج کې ده، د یو بل دینی عالمان وژني، داعش چې د سلفي عقیدې خوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلې دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلې دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې ده په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلې دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
داعش او د طالبانو دښمني پخوا هم وه، اوس هم شته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، دا غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تیر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې رایوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي. دا غه د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حملې چې دا ټول داعش کوي، دوی ذمہواری مسولیت هم اخلي. ځینې هدفي حملې هم دوی کړې دي، په ولسوالیو کې هم، په شیرزادو خوګیانو کې، په چپریر کې، په کوټ کې، بټی کوټ کې، په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړې دي. ځینې نه رپورټ کیږي، طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي رسنیو ته، خو ځایي خلکو نه چې موږ اورو نو دا روانه ده دا کیسه. او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي، ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تیر حکومت کې کار کوو، طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي. نو هغوی مجبور دي چې د ځان لپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی. نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف. نو که دا وشي، دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول، په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو، د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلک وو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناک کړه. نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي، دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښو چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د دې هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بامیانو د بودا پر بوتانو ډزو اندېښنې پرولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې وسلوال طالبان د بامیانو د دې بوتانو پر لور ډزې کوي. طالبان وایي د هیواد ټول لرغوني او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کیږي او د دې امر له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبه لبل وړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانه هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې سي د خنداګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکو شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکو کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سویده. یو شمیر افغان فرهنګیان وای کته هم افغانستان زیات مر لرغونی آثار او آبادات لري خو ډیرای لوړو طبي او امنیتی ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنه تاریخي آبادات چې باید په سمه توګه وساتل شي.
دا علاوه د دې چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي او دا به د افغانستان دپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا ده چې په هغه به هیڅ کوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خو بل خاطر ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی چې هغه په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغه مخنیوي کوي او د قانون عدالت به سمه.
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه د همدې خبرې سوي ویډیو په اړه وه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیره حکومتولي کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته او څو راغول سه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورنۍ او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو لمخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کیدل.
پاکستان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا خبرې پرون په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې پر راتلونکې جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان استازی برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نشي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړی ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ټیلی کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکي اونۍ چهارشنبې پیل شي د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډیره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د معید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډیر خراب شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ وټلی ستوري راشد خان له خلکو هله کړی دا چې د نننۍ مهمه لوبې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو مسابقو په لړ کې افغانستان نن له هندستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. په دې لوبه کې د اصغر افغان پر ځای د نامیبیا پر وړاندې چې مسابقه یې وروستۍ مسابقه وه په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازدیګر څلور نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې ننداري ته ورځي و غوښتل.
تاسو ټول نه یو د هله د خوښتې چې میدان ته راځي ځان سره ټیکټ راوړي ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه بے نظمی چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم قطار کې دی. بل خو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه وه شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور راپورونه او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدا شیبه په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ ترورستي بریډ ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کوم کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د ترورستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرونه خبري راخیستې دي چې کانګرس ته وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه د امنیت لري چې پر لویدیز ترورستي بریدونه وکړي. شغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپژو تر ټولو سومیاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوه کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپل مقالې په اخر کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د ترورستي بریډ له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول او راوروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 شلم کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارات په نوم حکومت په رسمیتونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اگست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمند کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولای دي نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبان او کابل ونیو په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت پر رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
اتبجه او دیرش دقیقی دی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري او سم پاموکړي د خبرونو لاندېسته. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای د تیر کال نومبر میاشتې رئیس په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوی او 200 دیرش تنه نور د تشدد له بیلا بیلو بڼو سره مخامخ شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وای د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د خلکو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان وای پر دې دروازو له پرون رئیس عام خلک او تجارتي لارې تاګرا تک کوي. په بامیان کې د ډاکټرانو یو ډل وای ک په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي نو یو انساني ناورین طرف ناورین برامنست شي. دوی د څرګندونې په یو اعتراضي غونډه کې وکړي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د خېګنې لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو مرستیال ویان په یو بیان کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمی حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوی. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلې اسلامي څیړونکې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په شپږنیم کال بند محکوم کړ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله لا هم د ولایت د صنعتي پارک ټولې فابریکې چې شمیرې 2500 تر رسیدګي بند دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونی چارواکي وایي لژمنو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه د چمتو شوی. لبلې خو د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي چې د استونزې د هواري په لټه کې دی. د ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت لامله د کجکی بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نش لامله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیات کم سوي ده. مخکې به یوازې لسات برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا لدوه تر درو ساعتونو پرې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کیږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکار سي.
بارو وضعیت ولار دی ګرد به بیکار کور ناس کاروبار بنی اس کار بنی نو چې نټران تل ګراندې شینه پښپا تیږي شینه بار کارګر کار ولار.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسول ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر بخپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچيري وزارت د خرابېدو خواته ولاړ سم مجبور یو فابریکه به لیواده باسو یا به فابریکه پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواده سوس بل شي نه دی پاته ځکه چې په دې هواد کچیر زما کار نه چلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکاندارین نسته د مارکیټ کې کاروبار نسته په بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی استاد احمد الله عزیزي د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. د وی طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو. خود میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وادي راکړي دي چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خود به میاشتې ریږي ته دا اوس کم اجرات تر سترګو سرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکوي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوي ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
مور خپل مشران ته ویل چې مور په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. نو مور عمره مشران مور سره ما پکا وکړه چې هغه به در کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا درې او په څلور پنځه ورځې او تکې را انتقال کړو. نو بیا بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نږدې بسته کړو وربنه د صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې لامل یې د بیکاری کچه هم په دغه ولایت کې لوړه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه دا پیغام کېږم. دلته وروره د شانو دونه ګرانې ده، وړه ګران دي، غوړي ګران دي، چای او پک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي، صحیح چواته نه لري. زما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوند ولسوالۍ کې مرستې راځي، د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد حالت.
السلام علیکم جی. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویل چې تاسو دغه کومک مستحق ته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو، موږ ته په کور کې ځای راکوه، موږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بیچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړی، موږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. السلام علیکم.
زدان الغهار یلا تاسو خبره کوم دا ورسم پادر کې دا باندې مسیر په تاسو کې پانی یې د مریضان تاړو یې پرې دی. دا خو تاسو مو کړی خپلوان یا هغه هم پرې دی. نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد خلاص کړي د مریضان دی و راځي. نو د اسلام په مابین کې خو بادر نست. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درتمن نیم ننګاس خدای امارات اسلامي له مشران خیلا کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشي تعلیمی کال خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوې. بلدا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو. نو د وزارت د پاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي، نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ازادی او اوریدونکو د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مریو دل منځنی ورځ دي. دا مراسم د یک شنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو ننداره کوي او برخه پکې اخلي. دوی د دې مراسمو پر مهال ویر نه کوي، برعکس خوشحالی کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستي ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دې نندارو یو لیدونکي بیرینس سانچز وایي:
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. دا هغوی د خوښې خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوی د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي. نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانی کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دی ورځ ته د بیګنا فرشتو ورس نوم ورکوي. د متوفا ماشمانو لپاره د لوبو سامان او خواجه د کور په کونج کېشتي او د ماشمانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړی راګرسي. کورنۍ د شپې په مخاجرو ته ځي، شمی بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان جوړي، د ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا ټول خلکو ونل منځه. د مکسیکو یو تابع ډیوډ انټونیو وای
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاسترې منځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څونه مخکې پیل شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخېدي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاری بند وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی، او دغه راز صادریدونکي میوه او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړي. خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدا د ورورم د غفال غیژم د شمنځو د ولسالۍ زخه وم د شمنځو د ولسالۍ د مسکین باغ فز موږ شته د فلان دورې باندې په دالار چمن بارڈر باندې نخلا نرایل کی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمنل کی کورن دلی په مسباخ کی دی مورډل لټیک په سر مخامخ یو بس خدای پاک دې چاره وکي له حکومت او د مردا یې لګا چې مردا ست دې کنا د تی دې مردلی کنا مس دې دوری تل دې دا خوای سو چې دا لار تاسو اسانه کړه نو کارډون و منل ماجر کارډ نه منل کی ماجر کارډ سره دې مگر منل کی دې نه
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلاکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لار ژر تر ژره خلاص کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرات په وینو وبکړې دي. وس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درې ده، د بلې خوا مسکینې ده، کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې وس په خلک سره پخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې اوم الته خلق پخته وش کوله، اوم متروانان پخته وړله. نو هغه دا دی اوس لاره باندې بند سوله. مشتشیان د لی په بحرون کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زادې اوریدونکو او کارکونکو ته ټول تنکې لري سلامونه وړاندې کوم. او په چودري او شه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګی نه کوي، او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو او د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ یو ځای د مونږ په حق لدو نمائندګی نه کوي. ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي.
دو که دون را غی خپل مل بگو که مل ملکی دی هیچو کار نلری عمران خان او دوی آواز دو آوری او دوی نمو خواهش داره چه مون نمایندگی دی دوی نکری ما فیا مستقیل خالکیو او مستقیل حکومت لرو منگ اسلامی نظام لرو ای دوی من که هیچو کار نیشتا او بیامی دی اسلامی مارات مشران نداغ غاده هیل را دی داغ شیر دوی بانی بان که دی مون نمایندگی دی دو پی یو زیکین نکری و سلام
السلام علیکم عبدالعزیز ورپتین د کندهار ولایت څخه ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده دنیاوال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیاوالو مستخه بد او نفرت راوړي دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي پاکستان یې قرارداد کړی دی پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولې دي موږ یې پیژنو ټول نه یو بده خو چې ورځ راشي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د منځ ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي وسلام
السلام علیکم رورا مسو خو دلې خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي دا پاکستان فوجان څه دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نظمنګولې دي په دې رقم باندې خو نه کېږي چې دی د افغانستان ترانه نه وځي او د ملت پښتنه د نه کوي د ملت سره د مرسته نه کوي د ولس سره د مرسته نه کوي غږ دی وکړي پاکستان باندې د مظاهرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خو نه کېږي دا غریب ولس دی د دې نه الله پښتنه کوي بنده پښتنه کوي سه بدمانه
السلام علیکم زه کرن د پکتیکا ولایت تمسوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دی موږ ورای دغه ټینګ دی موږ زورای کله راکټانه باندې راولې چې اسلام یې ورور جان قسم دی راته راوچلې چې غریب خلک یو غریب وطن نو والسلام په احترام
السلام علیکم چې پاکستان کې آیا رسمي افغانستان ته هغه یو کاس ندیزه نه دی ته 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جزینه چې د پاکستان ته نه پریږي نماز اسلامي امارات د مشرام نزيدي خاص دا چې د بیا یاد هم باندې چې ته من جزینه پریږي پاکستان ته نو دوی دې را پریږي چې من جزینه پاکستان ته نه پریږي یاري دم باندې کې دا د افغانانو لپاره چې د لوټ مار جوړ کړي چې پیسې ته نه وښې او سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شفیق نوم د ننګرهار ولایت څخه او ورجانه دا خو بهدار معلومه ده چې د ټول افغانستان اسلامي امارات واکمن دی نو د اسلامي امارات د چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجودې زر تر زره وڅېړي ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تاسیسات جوړوي چې د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دا هیڅ وسله واره ډره نور له منځه ځي او د پای ټکی ورته کیږي نور د زمونږ په هیواد کې موږ خپل هیواد نور امن غواړو سوله غواړو شکاري غواړو پرمختګ غواړو جنګ نه غواړو جنګ نه ستړیو د الله رضا لپاره نور جنګ بس کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو څخه مننه
بله السلام علیکم فیسبوک واتسانیا د کندهار دی له تاسو څخه خبرې کوم د طالبانو ورونو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په څیر پیژنئ تاسو پر پاکستان باندې هیڅ باور مه کوئ پاکستان کې عوام دي کې حکومت دي کې سید دي کې مولا دي کې امیر سره دي دا مستقله په مجموع کې یو دي طالب چې پرون هم پر امریکایانو سواری خرڅ کړی پلاس یو څه ګونته نامو ژوند د نومې زربني ول نه دې به هغه دی امریکایانو ته جابل او یې دې ورکی هم یې څه څه پټ کوي ته ټول یې ساده سړی ته ټول یې ساده فکر دی ولې تر ابده لا نو ښه کېږي ولې دې پاکستان څخه خلاص نه اخلي ولې دې څه دی یو د دښمن په سرګه ته نه ګوري ته دې ته د دوستانو په سرګه ګوري دا مو هیڅ وخت مو نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي او دا اږي چې پاکستان ورسره کوي دا بس پورته استعمالي دا ته په دې په د مودرته د ځایونو شایي کته تهره د امریکایانو د وستنامه ده دایښ دا باندې کوي چې دایښ کوترته ما لیکل دا پورته استعمال شي طالب کته دا چې سادهګي ورته کوي لکه دا وشي وته ماشي دا به موږ وینو چې ته دغه تیارو د لاسه به بیرته تکرار وي او ته به څوک پکې او ته به در به دری او دا ملک به تر دغه له نور پسې خراب شي. نو ستا چې کومه هیله دا ده طالبان ورونو د خدای په لحاظ باندې مچې سر خلاص کړي، مچې شاوخوا وګوري، خپل دوست دښمن ووژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي، هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه دار ملک شي، یو باسواده ملک شي، یو پو ملک شي، یو شی یعنی پار چې سم چې موږ کیږي، موږ هغه دي ترټي، هغه دي اقتصادي، مادي، معنوي توانونه په لکهاو را ورسول. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړو خبرو لکه ملا فضل امان او پلانکی او پلانکی په دې ولې تکه تاوځي، ولې د حقانیت شبکه باندې ته ولې تکیه کوي؟ هیڅ هم کوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس آی ایجنسی دلته ناست دی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وای چې د غلطې صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په سپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست پورې اړه لري، سیاسي پالیسي چې کوم وخت دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي. او منفي شوی دی دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم شتون زمونږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دواړو طرفونو. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت راچی چې دا د قندار والی صاحب بند کړی ده. اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو، د خزو سره، د سپینګیرو سره، د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشو ته تحمل اول د لارې بند کړی دا به دوی سره کیناستل الته سره خبرې وکړي دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسېد چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتک باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاد کړی دا او هغه نه خواهش کړی چې دا خبري ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلی. او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضرر بدون د شک چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بند ده، تنها د غلام خان او د انګوري اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی. په هغه باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کوم ستونزه وه هغه واقعیت خبره ده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډیر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده. پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مګر تقریبا په حدود د 15,000 نفر هلته ځي. یو خو داسې مسایل دي، تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډیره طاقت پر ساکیږي. د دې لپاره تاسو ته معلومه ده از موږ سرحدونه چې دي دا صفر نقطې چې دي دا د شپېتو اتیا کالو مخکې نقطې دي. دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. پخوانی تجارت دیرش کاله څلوېښت کاله کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېر عادي تجارت و. یو څه تازه میوه به هم تلله. یو څه د پاکستان نه موږ ډېر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و. دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټرې راځي. اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي. تورخم یو 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 سړک دی. یو پل څوک نه جوړوي. یو سیستم څوک نه جوړوي. یو نه چا جوړ کو په دې شل کال.
نو اوس هیل شته لکه ځای سه پلان وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بولدک ستونزه هوار شي او هلته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوه هغه واوړي پاکستان ته. پلان وخت کې کوم هیل شته؟
نو موږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو څو غونډې کړي دي. دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري. یو هیئت یو تعداد تجاران د قندهار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزی دی. زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارین تباه شو. هیڅ شی ورته پاتې نه شو. یو من رومي د کابل په ښار کې په دیرش افغانۍ باندې خرڅی کی. د خدای دپاره اوه کیلو رومي همدارنګه کمنې دي که انګور دي دا ټول سره برباد شولو. زمونږ تدلوی تاوان هم نه تنها چې تاجر تم تاوان.
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې. د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان
پاکستان چارواکی خو هیڅ ممانعت نه کوي. هغوی خو بارډر زر خلاصوي. مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته. ویزه باید وانه خستل شي. د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره هم دا کومک کوو. اوس یې ولې زموږ سره نه کوئ؟ د امارات سره نه کوئ؟ یو سلسله
یعنی سیاسي موضوع ده او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېره مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115. Oh,